دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان 11 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جنوري 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره یو شمېر نور موضوعات او شنن لرو. خو تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان پر خپل خاوره له ایرانی برید وروسته له هغه هیواد خپل سفیر وربلل دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. او فلسطیني وسوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایرانی یو دولتي رسنیو پرونه وخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې له ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل دي چې بې لپاره ونی د ایران برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د مخو او اصولو سرغړونه ده. وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د ایران سفیر چې اوس مهال په خپل هیواد کې دی ته د اوس لپاره اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له ایران سره د لوړې کچې د چارواکو دوه اړخیز چارې او په راتلونکو ورځو کې پلان شوي سفرونه هم ځنډوي. د ایران حکومت له د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې نن سهار وختي په لومړي بیان کې د ایران بریدونه په کلکه وغندل او زیاته کړه چې په هغه برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نجونه ژوبلې دي. اخوا پر ټلګرام په جیش العدل پورې تړلي چینل په بیان کې ولیدي چې شپږ بی پلوټ الوتکو او یو شمېر توغندیو هغه کورونه په نښه کړي دي چې پکې د هغې وسلوالې ډلې د غړو ښځې او بچي اوسېدل. په همدې حال کې چین پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن په بیجینګ خبری غونډې ته وویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډیان او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو. موږ پر دواړو هیوادونو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا زیاتېدو سبب کېدای سي او دواړه باید په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. ایران د پاکستان پر خاوله همرا تر هغې شاوخوا یوه میاشت وروسته کړې ده چې جیش العدل ډلې د هغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په راسک کې پر پولیسو د هغه برید ذمواري منلې وه چې اولس ایراني پولیس پکې وژل شوي ول. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په خبر پاڼه کې ویل دي چې چاودنه نن د کوټې پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې چاودنه کې ژوبل شوي ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه کچره راټولوله. دغه راز په چاودنه کې د ټرافیکي پولیسو یو اهلکار هم ژوبل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او ژوبل کسان یې روغتون ته وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. پولیس ویلی وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تانه د راکیټونو او نور وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ په استولي پیغام کې لیکلي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوالې پر شا وتنبول. دوی زیاتوي چې په ډزو کې پولیس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. حمید البته په پیښ کې وسلوالو ته هم د زیان اړولو په اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په لکې مروت کې امنیتي وضعیت له څه باندې یو کال راهیسې خراب ده. د لکې مروت اوسېدونکو څو ځلې د نامنۍ پر ضد مظاهرې کړې دي خو ځینې پولیس وایي چې هلته یې د ولس په مرسته د وسلوالو او جرم کوونکو ډلو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. فلسطیني وسلوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. دا به داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیات ورځې سوي دي. فلسطیني وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شول سره پر هغوی راکټونه وورول. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و وېښول چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترګر سازمان ګرځولي د لمنځه وړلو او د ګڼو یرغمل شوو کسانو د بیرته راخلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسیدو کې لرې پاته دي. بلخوا فرانس او قطر ویلي چې دوی په غزه کې 45 یرغمل شوو اسرائیلانو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کېږي دا درمل د چهارشنبه یعنی نن د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمو لوبو کې پاکستان ته په 45 منډو ماتې ورکولو لوبلړۍ وګټله. نن د نیوزیلند د ډنیډن په یونیورسټي اوول لوبغالي کې پچه پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا بالینګ پریکړه وکړه. د نیوزیلند لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړې سوې. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمیان څلورمه 40 اوور سیالي د جنوري پر 19 او 15 پر 28 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پلوټ الوتکو حمله کړې دي. آیا دا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې ده؟ یو شنون کې پاړه وایي
پخوا خو داسې و چې با کاروایان به کېدلې لیکن اونرشپ نه و د ایراني خوا. نو یقینا پاکستان دپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د بدلون له کبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. یو شنونکی د دې اقدام په تایید ځواب ورکوي.
یاري ته نخې داسې عجیب عجیب اور کړې شوې دي او بیا او ماغه شنتې مماثلت لرونکي نخې هم نور امیدوارانو ته ورکړې شوې دي.
په روان خبرونه کې پر نورو راپورونو سربیره به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین لمانځل شوی دی. تلینګون ته ویناوالو د هغه پر ژوند او مبارزه رڼا اچولې ده.
د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته، د دوی کتابونه چاپول، د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس راځو خپلې لومړۍ موضوع ته. او دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لګې دي. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پلوټ الوتکو حمله کړې دي. اخوا ایرانی دولتي رسنیو پر ناوخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. طاهر خان صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لومړی خو دا پښتنه به د دې څخه پیل کړو چې پاکستان په څه حالاتو کې د خپل سفیر د راغوښتلو پریکړه کړې ده، ځکه چې سهار یې بیان ورکړی و دغه حمله غندلې وه، او آیا حالات اوس دومره ترنګلتیا ته رسیدلي دي چې خپل سفیر رابلي که څنګه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل هم داسې دا لږه شیبه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان د فیصلو د پریکړو اعلان کو د دغه ایرانی برید وروسته. نو اول خو څنګه تاسو یادونه وکړه، پاکستان ویلي دي چې د تهران څخه خپل سفیر واپس را بلی د احتجاج په توګه. دویم چې کوم د پاکستان په تهران کې سفیر دی، یو خغره بریلی دی، بل د اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی، هغه هم چونکه هغه نن سبا په ایران کې دی، نو ایران ته ویلی شوی دی چې هغه هم پاکستان ته روان لیږي او هلته دی پاتې کړي شي. دریم، پاکستان دا فیصله کړې ده چې کوم د پاکستان او د ایران ترمنځ د لوړې سطحې یا د اعلی سطحې چې کوم سفرونه دي هغه هم ځنډولې دي، او دا پاکستان هم اعلان کړی دی چې دوی د دې سفرونو د دې پریکړو په اړه باندې ایران ته رسمي خبر هم ورکړی دی. بلکې داسې رپورټونه سهار نه هم شته چې د پاکستان د فوج د قومندانانو یو غونډه هم شوې ده، او د هغې وروسته چې بیا کوم په ټولنیزو رسنیو باندې داسې اکاونټونه دي چې هغه یې په اړه باندې تصور کوي چې دا د پاکستان د فوج او د استخبارات ته نږدې دي. په یو اکاونټ کې ویلي شوي دي چې پاکستان فوج مشرانو دا په دې باندې غور کړی دی چې پاکستان به د پاکستان امنیتی ځواکونه به دغه ته جواب وایي. البته د هدف او د وخت فیصله به دوی په خپل باندې کی. او ماته یادېږي چې کله په 2023 کال د فروری په میاشت کې هندستان ویلو چې دوی په بالاکوټ کې مرکزونه په نخښه کړی دي، نو پاکستان هغه وخت د الفاظ استعمال کړی و لکه دا ما چې مخکې ذکر وکړ. او وروسته بیا پاکستان دا وویل چې دوی په د هندستان د کنټرول د کرخې هغه طرف ته د دوی باندې حمله کړې او دوی جازونه راغورځولي دي. خو بهرحال دا د پاکستان رسمي د فوج بیان نه دی، لیکن دا غوی سره نږدې د ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې دا خبره هم شوې ده.
مننه تیر خان صاحب. بله پوښتنه مې دا ده چې په دا تیر ورځو کې د ایران یو لورپړی چارواکي پاکستان ته تللی و او په اسلام آباد کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو لنګران وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتنه کړې وه، او د دواړو خواوو داسې بیانونه راغلي وه چې دغه دواړې خواوې پر دې سلا سوي دي چې په ګډه به د امنیت لپاره کار کوي او د نامنی او ترګری پر ضد به مبارزه کوي. نو دغه برید ولی بیا وسو، یعنی د دواړو خواوو ترمنځ د بی اعتمادي ولی رامنځته سو؟
دا خبر ساتو بالکل درست تا چې دلته کوم خبرې شوې وي. ګوره د ایران چې کوم د افغانستان لپاره ځنګړی استاد دلته وو تقریبا 3 ورځې، او 13 ورځې دغه واپس تللو، سهار او ماخام مسخوتن بیا دا حمله مو شو. دلته په اسلام آباد کې نه یوازې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یا د پاکستان ځنګړی استاد افغانستان لپاره، بلکې دلته زموږ معلومات دا هم دي چې د پاکستان استخباراتي او فوجي مشرانو سره هم لیدلی وو. او وروسته بیا ځنې یو خود دوی هغه حکومتي بیان وو، خو لیکن مونږ چې تپوس وکړو چې په دغه خبرو کې بس څو، نو هغه هم دغه تاسو چې کوم اشاره وکړه چې پاکستان او ایران په دې باندې سلا شوي وو چې کوم مسلوار ډلې دي داغي په اړه باندې بدی همکاریم کوي داغي پر ضد باندې. بلکې دلته د دې حملې وروسته بیا داسې ویل شوي چې 2014 کال کې د پاکستان او د ایران ترمنځ یو امنیتي تړون لاسلیک شوی وو چې په هغه کې دا خبره شوی وه چې دواړه به مشترک چې کوم یو ګواښ وي د ترهګرو ډلو لخوا داغې پر ضد باندې به مشترکه ګامونه اخلي عملیات کوي. لیکن نن نه دا ویل شوی دی چې د هغه معاهده او د هغه هوکړه هم پاتې باندې او ګام دی، او ممکن چې پاکستان کې سره فورم نو. او یو مهمه خبره ده چې څنګه چې تاسو دی اوس دې دغه چا سره خبرې کړي، هغه دا خبره کوي مخکې هم بریدونه کېدل، لیکن ایران باندې وي وګوره پاکستان کې بریدونه شوی. 13 کال په جنوري کې یو شی د ایران لخوا پاکستان هغه وخت کې ویلو، دویم په جون کې شی، او په دواړو پیښو کې سرور پاکستانی فوجان وژل شوی وو. خو لیکن اکثر به سرکاري توګه باندې څنګه کېدل، خو د دې ایران په خپل باندې دا اوس معلوم نه چې آیا د ایران ناهیلي د پاکستان نه یا چې هغه کمی دا وي چې هغه وسوال مخالفین دی خو دي، نو ممکن ده چې هغه سره خپل درایل وي. خو لیکن پاکستان دا وایي چې په دغه برید کې مسجد او التابادی مقامی او بیا خارجه وزارت په خپل ویل دي پاکستان چې 2 ماشومان پکې مړه دي او 3 پکې جوبل دي. نو بهرحال په دې باندې خلک حیران دي چې ایران په اول ځل باندې دغه رنګ برید ومنو دا برید کړی دی.
او مننه تیر خان صاحب. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل دوی ویلي دي چې په هغه برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نجونې جوبل دي، خو اخوا بیا پر ټلګرام باندې په جیش العدل پوری تړلی چینل په خپل بیان کې ویلي دي چې شپږ بی پیلوټ الوتکې کو او یو شمیر توغندۍ هغه کورونه په نشه کړی دي چې پکې د هغې وسلوالې ډلې د غړو ښځې او بچي وسیدل. بهر حال زما ورستۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې چین پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي، یعنی آیا ترنګلتیا دې هته رسېدلې ده چې چین هم دې باندې یا مجبوره سوی دی یا دا احساس کړی ده چې دا کیسه باید کنټرول سي؟ یعنی چین ته څه اړتیا په دې کې پېښه سوه، یا چین په دې کې څومره رول لوبوي یا رول لري؟
د چین ګوره یو خو پاکستان ایران سره ډېر ښه اړیکې او تعلقات دي، او تاسو ته به یاد وي چې دا اول ځل دی چې چین په دې سیمه کې لکه یو مهم رول هغه وخت کې دغه رول مخې ته راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هوکړه وشوه، معاهده وشوه، سفارتي تعلقات بیا بحال شو. ماضي کې دغه رنګ د چین رول مخې ته نه راغلی، ماضي کې به امریکا. نو د چین غواړي چې په دې سیمه کې هغه خپل رول مدیر ځکه ګوره نن سبا چین یوازنی هیواد دی چې افغانستان ته خپل سفیر مولګر طالبان حکومت ته او د هغې سفیر ومنه، او سوره جوړاندې په ټولنیزو رسنیو باندې د بیجنګ د افغانستان سفارت باندې د پاسه لګېدلی او د اسلامي امارت نوم او هغې منلی چې دا نوم لیکل شوی دی. نو معنی دا ده چې چین په دې سیمه کې خپل هر لحاظ سره اقتصادي رول، سیاسي رول، هغه ځکه اوس هغې ته میدان آزاد دی، نو دا غی د لپاره تشویش ځکه ده دا پیښه ده چې ایران او د پاکستان ترمنځ که دا معامله خرابېږي لکه څنګه چې احتمال شته او دا سفیر را بلل بیا د پاکستان د فوج د کمانډانانو اجلاس او غونډه. نو ایران که دلته دا دې سیمې ته دا راځي د ایران او د پاکستان ترمنځ معاملې جوړېږي، نو د ایران هغه اهداف بیا ډېر مشکل وي چې هغه په دې سیمه کې امنیت، په دې سیمه کې سرمایه گذاري، په دې سیمه کې نورې پروژې هغه ته ډېر زیات نقصان رسېدو امکان دی.
ډېر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولري. زموږ غله مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تیر ورځ د ایران بی پیلوټ الوتکو او میزایلي بریدونو کې د پاکستان پر خاوره دوه ماشومان او درې نجونې ژوبل سوي دي. او ایران د هغه ځای درسنوي په حواله دا ویلي دي چې دوی د جیش العدل وسلوالې ډلې پر مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو. څو شیبې وړاندې زموږ همکار داود خټک په کوټه کې د سیاسي او سیمیزو چارو لپو سید علي شاه سره په همدې موضوع باندې خبره کړې ده، او له هغه سره د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې دا حمله په کوم حالاتو کې سوې ده او د دې به څه اثرات وي. نو موري په جواب کې وایي،
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده، تیر وختونو کې هم داسې واقعات سوي دي. وقتاً فوقتاً ایرانین چې کوم بارډر ګارډز دي اگر په پاکستان په مختلف علاقو کې فایر کړی دي، هغه کې ماشکیل دی، پنجګور دی، او چې کوم ډسټرکټ کیچ دی، دې علاقو کې وقتاً فوقتاً ایرانین بارډر ګارډز دي اگر وختونه فایر کړي. 2014 کې او 2018 کې هم داسې دي په بلوچستان په مختلفو علاقو کې
ایرانی حملے کی نتیجے کے ڈیر زیادہ توانو وصولو. نو ظاهر ده ایرانین چې کوم اتورټیز یا کمنټری هغه د خپل اولسم یو شی وسکار کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته دا چې دي چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سید عمرانی، دا هغه سره خبره وکړه تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی. هغه کې دا چې دي چې دوه ماشومان پکې مړ دي، درې پکې زخمیان دي.
علي شاه صاحب، د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی، دا بیان هم ډیر سخت دی چې په هغه کې د ایران دې کار ته غیر قانوني ویلي دي، او بیا یې وته ویلي دي چې د دې به کانسیکوینسز، یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ، پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده. ظاهره ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپله ووایي چې د پاکستان چې کوم فارین آفیس دی هغه لیکلي دي. نو ظاهره ده دا یو ډایرکټ په خوام کېدل، لیکن دا هغه سکیل چې وو ډېر وو، د دې وار شدي هغه سکیل زیات دی، پروپیګنډا هم ډېر زیات ده. بیا ایرانین ګورنمنټ دا اون کی دا خبره، نو په خوا خدا سي وو چې و کاروایین به کېدل، لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنټ خوا. نو یقینا پاکستان د پاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی، او پاکستان ظاهر ده دلته دننه په پاکستان کې هم پر ګورنمنټ باندې نیوکې روانې دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکړي.
علي شاه صاحب، د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو، نو کدی دی جیش العدل باره کې لږ معلومات راکې چې دا څه قسمه ګروپ دی، د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي، د اغي سره څه تعلق دی، او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا قسمه ډلې مشته، نو د دې څه تعلق شته که دا راته لږ وای؟
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوی دی. دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی، د دې اکثره چې کوم ملیټنټس دی دا ایرانی نېشنل دی، بلوچی وای، او دا سنی ملیټنټ ګروپس دی، او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایي کړې دي په سیستان بلوچستان کې. مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بورډر کاسته دي دا کې نه پیری دی او دا چې 2019 کې وو 15 داسي بورډر ګارډز دي چې وو کډنپ کل بیا پاکستان څاروي وکړه هغه چې کوم بورډر ګارډ دي هغه ریکور کړل هغه خلک ونیول واپس بیا ایرانی ګمنټ ورکړل او بیا دا چې دي ظاهر ده په دې سیستان بلوچستان کې جندالله چې دی دا خپل ډیری زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي نو دا دې شو عدل تاسو معلوميږي لکه دا جندالله تر ګروپ بیا تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په نظر اته نه کې کسا سو په یاد وي هغه وخت جندالله چې ډېر غټه کاروایی په دغه شین یو علاقې د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل بیا راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډېر غټه کاروایی وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملټینټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایی نه کوي نو دا غرنګ د پاکستان د سيټي کندز لا انفورسمنت ایجنسی دی ګورنمنت او دی هغه خبره کوي چې بزو ملټری کم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایی نه کوي.
سید علی شاو چې د ایران د بریټ په اړه زموږ د همکار داوود خټک پوښتنه ځوابولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري یا وڅو د پاکستان د انتخاباتو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د بدلونونو لکبل د ټاکنو ځندېدو اندېښنې پیدا شوې دي. کمیشن پرم په بیان کې ویل دي چې د جنوري پر 13 د نوماندانو د نقشو تر اعلانولو دوه ورځې وروسته د رایو پاڼو یا انتخاباتي پرچو چاپولو بهیر پیل کړی دی، خو پر دې سربیره په مختلفو ځایونو کې د نقشو بدلولو سلسله روانه ده. بیان وای کله چې نوماندان خپل انتخاباتي نقشه بدلوي نو بیا کمیشن اړکیږي چې د رایو نوی پانه چاپ کړي چې هغه کار وخت اړتیا لري چې لکه بلې ټاکنې ځندېدای شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پرسیلیس کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلې شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپله نخه یې نیبېټ نه ده ورکړې او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نښې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي او د بدلولو دپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید وایي چې که د تحریک انصاف امیدواران خپلې انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللی شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوي دي او بیا هماغه شانې مماثلت لرونکي نښې هم نور امیدوارانو ته ورکړې شوي دي. بلکې مونږ ډېر وکتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوي دا او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه د مقابل ته هم د نښې سره نږدې نږدې نښه ورکړې شوې ده او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی خو اسټبلیشمنت په خلکو کې د مقبولیت له وجې انتخابات نشي کولای او ځنډولو ته یې بهانې لټوي. د مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي ډیفرنٹ ائیډیالوجی هغه پیروکار دي هغه ټول یو ځای کړی دي ان دې کس کې خو دا پوتنشل شته او دغه پوتنشل په ختمولو باندې اسټابلیشمنت نه پويږي چې را مونږه دې د پر د لار څنګه بند کو چې دې مونږه انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو ان اوسه پورې چا سورا افورتس کړی دي پای یو افورتس کې مې کامیاب شي نه دي ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شي نه چې زمونږه کومه سټریټیجی به کامیابیږي تر هغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلون کې هفته لس ورځو کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چې کوم امیدواران دي یا سمره دغه کې یا چې کوم ظاهره ده د پی ټی آی خپل چې کوم نامینیټډ خلک ته ټیک دغه سره بلې نشان نشته لیکن هغه خودي امیدوار خود پی ٹی آئی زو اوس هم داوام چی دیے بس سرپرائز ور گئی او نور صبح رچ دا الیکشن ڈیلے نو الیکشن ڈیلے خود بالکل کنفرم ہو دا پچی وا چے الیکشن چم دے ک بلائی الیکشن بنی او چ بلائی نشتن الیکشن بئی نو بلا غیت واخشتا سو ریپورٹ زری نو الیکشن خو اوس ماته ښکاری لیکن اوس هم پکې ډاوټ شته دی لا اوس هم داسې قوتونه دي چې یا الیکشن اوس هم نه غواړي
آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفعت الله اورکزی وجه طریق انصاف ته مشر د بندی کېدو او د بند نه انتخابي نخا خستونه پس د انتخاباتو لنډولو امکان نشته
د یو سیاسي چې دی هغه د پاره د ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې مغه مطلب لکه دغه په انتخاباتو کې نمائندګي کموي سیټونه کم واخلي نو باغه کې هټول ناول کار وسره دا و کو چې انتخابي نخښه د دیت واغست چې کله چانه نخواله نو بالکل لکه هغه باندې سوي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګول هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دی غان ته لاړو نو اوس دینه پس چې نور خو د سیماته صدقه نخ کاریږي چې اوس دینه پس دوه ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم اتمه فروری انتخاباتو کولو د پاره ټاکلې ده الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 ټنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی وو په راتلونکو انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 ټنه کاغذ استعمالیږي په 2013 کال کې 240 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
زموږ غله مشال رادیو خبري په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي خو ویل دي چې په هغه هیواد کې د فبروري پر اتمه باندې انتخابات کېدونکي دي نو بل خو وايي چې د انتخاباتي نقشو د ځندېدو یا ورکولو پاره کې دای سي دغه انتخابات په ځینو حلقو کې لرسه وزنډيږي خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر 15 او د صوبای اسمبلی پر 15 څوکیو لپاره په دغه ورځ رای اچول کیږي د انتخاباتو کمیشن له ارقام سره سم په هغه صوبا کې تر 15,500 زیات پولینګ مرکزونه یا د رای اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي د انتخابات لپاره د امنیتی او نور انتظاماتو په اړه نور تفصیل مشته د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه ټوله صبح کې 15,000 او 200 سیوا پولینګ سټېشنې یا د وټونو اچولو مرکزونه جوړ کړی شوی دي چې په کې د امنیت په حواله سکم 15,000 حساس ترين شپګریم زره نه سیوا حساس او سباندې 10,000 نارمل ګرځول شوی دي 1,900 سیوا پولینګ سټېشنې هغه سیمو کې دي چرته چې په دې ورځو د یخ موسم لوځي وره وريږي بل خو د پاکستان سېنات کې په 15 جنوري د آزاد سېنټر دلاور خان لخوا یو قرارداد هم پاس کړی شوی چې انتخابات وزنډول شي زکه ځینې سیمو کې د امنیت وضع هم ټیک نه ده او موسم هم ډیر یخ دی او غریز سیمو کې واره هم وریږي نو دا چې الیکشن کمیشن د زیاتو حساسو او د واره ورېدو ځینو کې د وټرانو اسانتیا لپاره سګمونه پورته کړی دي نو خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن وایان سهیل احمد مشال لیډو ته د جنوري په 11 ویل
ټیک اپ د سکیورټي انتظامات ټیم هغه متعلقه ادارو سره الیکشن کمیشن په پاکستان کې په رابطه کې دي او دغه لحاظ سره هم انتظامات شروع دي د سره سره کم دو لکاتا سکم دو علاقو دی یخو علاقو خبر اکڑا نو آغا هم پدی باندی زمانگا پا نوٹس کی دی چکم کم جائے کی داس ایشوز رازین متعلقہ انتظامی سربا پاگی باندی الیکشن کمیشن بر وقت اقدامات کبی
دا کمیشن دا شمیرو ترمخا پا خیبر پختنخوا کی دا رجیسٹرڈ ووٹران شمیر 2 crore او 14 lakh سیوا دی چپکی خوشا 45% نارینا او شوخا 15% زنانا ووٹران شامل دی صوبائی حکومت وائی پا صوبہ کے نوے شامل شوی او جنوبی ازلو کې با پيو پولینګ سټېشن یو ولس امنیتی اهلکاران او د نورو صوبې په حساسو ترونو پولینګ سټېشن او امنیتی اهلکاران پځای کول شي او په نورو باقي پولینګ سټېشن با تر 15 امنیتی اهلکاران ولاړ وي صوبایي حکومت وايي دوی ته ټول صوبې کې 1,15,000 نه سیوا امنیتی اهلکاران پکار دي ولی حکومت سره دا وخت شوخه 9,000 امنیتی اهلکاران دي او سباندې 15,000 اهلکارانو کمی دي د کم لپاره چې مرکزی داخله وزارت ته هم خواست کړي دي په دې اړه د جنوري په 14 خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی په مشره یو اعلی پای غونډه هم شوه چې پکې د وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شان علاوه د کابینې غړو صوبای چیف سیکرټری د داخله چارو محکمې صوبای مشرانو د پولیسو آی جی او د ټولو صوبې د ځلی پولیس چارواکو او ډیپټی کمشنرانو علاوه د ډیویژن کمشنرانو هم د ویډیو لینک دلاري ګډون کړو د پامل دا د پاکستان الیکشن کمیشن پاتم فروری پټول هواد کې ټولټا کن اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. پاکستان تر هغه وروسته لګران خپل سفیر هیواد تور بلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاور کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایرانی دولتي رسنیو پر ناوخت ادعا کړې وه چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه بشتري او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتي دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان شبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه نن د کوټې پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تاڼه د راکټو او نورو وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیسو ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ استولي پیغام کې لیکلي دي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوالې پر شا وتنبول. دوی زیاتوي چې په ډزو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې شوې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیات ورځې شوې، فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شغلو سره پر هغوی راکټونه وورول. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمه لوبه کې پاکستان ته په 45 منډو په ماتې ورکول لوبډلې وګټله. نن لومړی نیوزیلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. اوس یو ځل بیا ځو د راپورن پر لور. په پاکستان کې انتخاباته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. خو د لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دی څنګه چې به په تیرو انتخاباتو کې و. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیاله جیل کې بندي دي د جنوري پر 15 خبریالانو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې لندن څخه پاکستان ته راوستل شوی او اسټبلیشمنت یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشرې او د نواز شریف لور مریم نواز په کاړه کې وي انتخاباتي جلسې ته د وینا پر وخت پر عمران خان تور پورې کړ چې دی د اسټبلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و. دا په داسې حال کې دی چې انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته انتخاباتي نقشه بیټ یا بله هم نه دور کړې او د ګوند کاندیدان په بیلابیلو نقشو به په ټاکنو کې برخه اخلي، خو هغه ګوند په باقاعده توګه انتخاباتي کمپاین نه دی پیل کړی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نښه یعنی بیټ نه ورکول نه پس ډېر ته ځینګران وایي چې مقابله د هغو ګوندونو ترمنځ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یونیم کال حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بېلې بېلې نښې ورکړي دي. که څه هم ګوند د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15 جنوري په اډیاله زندان کې د خپل یو مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټبلیشمنت او عدلیه په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټبلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا څه لومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے ایک شخص نشتی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹول عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پیو مذہب معاشرہ کی گی.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی عمران خان تورونا سم بولی ہوائی چر تحریک انصاف امیدواران پر آزاد حیثیت کی ہم ووٹونا گٹلی شی. دا مشال ریڈیو تھا دا پختنے پر جواب کی ویل
عدلیہ او اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دیدہ ٹول پو یو پیج بنی دی ودا ڈیسائیڈڈ دا لندن پلان بالکل دا حصہ دا منتخکاری دا سی لگا منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شی چکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریئلٹیز اور اگے نہ چکم دے منگو یو شی چکم دے کنا گا منگا اخس کو نو دے کہ شک نشتا چی لگا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تخبل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی چکم کینڈیڈیٹ دی جگہ اگے نہ خو پیڈ نہ دا لیکن
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسه ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د استبلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړ. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي. خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه پیل کړ. پدیاړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
پی ٹی آئی خو تا عدالتونو نا و سماعتونو نا چه و تا وقت ملو شی نا با کمپینو کی دا دی سر سر داری اهم امیدواران چی دی ناغا انڈرگراؤنڈ دی خو دا خو یو فیصله راغلا او کچره پا دی فیصله بانده اکتفاو شی او پا ازاد حیثیت که هم دا پی ٹی آئی دغا نمائندگان چه داری ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس هم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پار دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اسم شتده موجود ده ووٹ با اخلی.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام پتیر یونیم کل حکومت کے دیوبل سر شریک ہو او اسی دیوبل خلاف کمپین پیل کرے رہے. بلاول بٹو زرداری پا زیاتر جلسو کے دا عمران خان پا زی پا نواز شریف نیوکی کوی. دا دا گوند دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان تو ہم دا غب پا کورونی سیٹ پا ڈر اسماعیل خان کے دا مقابلے دا پر مضبوط امیدوار ادرولے دے. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام یو غړی مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصره کې کاغذونه جمع کړی دي. په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جنګدارې دندلې او اسټابلیشمنت د لاس وهنې الزامونه لګولي دي او نن هم دغه لوبه روانه ده. 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټابلیشمنت د لاس وهنې الزامونه عاد کړي وو او نن بد مرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ٹی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس پی ٹی آئی سارا چیک روان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دیرو مشرانو کاغذوں ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د فبروري پر 8 عمومي انتخابات کیږي خو د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د ګوندنې نور غړي په جیل کې دي. په ان حال کې سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوندې انتخاباتي نقشه بیټ یا بله بیرته اخیستې ده. بلخوا د ګوند مشرانو ترمنځ د اختلافات خبر هم په رسنیو کې ګرمه ده. د ګوندنې مشرانو پر یو بل تورونه پوری کړي او ټولنیزو رسنیو باندې یې د یو بل ضد ویناګانې هم کړې دي. دا چې د تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، د ګوند نن اختلافات څه دي او پر راتلونکو عامو انتخاباتو به څه اغیز وي، په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي له کراچۍ څخه کوي.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دی، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزي غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی وویل د ګوند ویان روف اسن او مرکزي غړي حامد خان ذهني ناروغ دي او دواړه د ده په ضد ویناګانې کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړي کې د پریښودو اعلان وکړو. دی وایي زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پرېکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانې کوي که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي دوی زما لار نسی او لکه بلې په ګون کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي خرستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي دا رسول حق دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان ایډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او تورې ولګوو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي دی وایي چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسې وي چې هغه د بل چا په وینا راغلي وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅې کوي او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت د یو لاریون مشري هم نه کوي شیر افضل خان مروت د جنوري په 14 په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځینې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند تر څنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوښي او ناخوښي په بنیاد ورکړی شوی دي او د ګوند ځینو مشرانو یې خپلو خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړي دي په پېښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لویه ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي هغه د عمران خان شیر افضل مروت بیرسټر گوهر دا کسان دي کوم چې سمو دوړاندې پارټۍ ته راغلي دي یا بیا حامد خان غوندې کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهېږي پارټي چلول او الیکشن کول پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی دے وقت کے مشری دا پاٹے نشتا اور دغا مشری نکی دل دا وزاری خبر دے غٹ نقصان رسائی
پدا سی حال کی چی دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانے وزیراعظم عمران خان پزندان کی بندے او دا گن سخائی دا کرکٹ بیٹ نخا دا الیکشن کمیشن فیصلے مطابق دا پاکستان سپریم کورٹ پیرتا اخستی دا پا کراچی کی خبریال امیر محمد خان بیاوائی دا الیکشن وقت ٹاکلے شوے دے پدا سی وقت کی دا ڈول اختلافات دا گن دا مشرانو سرا دا پاٹے دا پلویانو لپاره هم یو امتحان دی
په راتلونکو انتخاباتو کې ولدي خامخان نقصان او د نقصان بنیادی وجه دا ده چې بیرستر گوهر خو ابروز خپل بیان کې دا ویل چې را موږ په سوشل میډیا باندې خبرې پرچار وکړو چې زمونږ اوریجنل کاندیډیټ څوک دي دا شهرونو څوک دي خلک ته اخیله ووټ ورکړي خو بل طرف ته شیر افضل پروت چې هغه تر پی ٹی آئی د طرفه خلکو نه ډیر ښه ریسپانس ملاویږي او هغه خلکو ته وایي دا چې ټکټونو تقسیم ټیک نه دی شوی نو دا چې کوم خلک په پی ٹی آئی کې دوه درې څلور ولاړ نو هغه به د شیر افضل مروت ته خبره کوټ کوي چې شیر افضل مروت هم وایي ټکټونه خدري تقسیم شوي او د خلکو دا نظر دی چې دا شیر افضل پروت چې کومه بیانیه مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیه ده نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی به څنګه پیژني او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران په رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکې کوي او تورونه لګوي خو بل خوا د پی ٹی آئی مشر بیرسټر گوهر علی خان د جنوري په 14 د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت دی نوموړي ویلي د پی ټی آئی عہدهداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري ټاکلې شوې چې د 2024 کال د فروری په 8 به په پاکستان کې انتخابات وشي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري بیا هم په انتخاباتو کې پاتې کیږي د خیبر پښتونخوا په ټانک کې به د فبروري پر 8 د قامیا اسمبلی او صوبای اسمبلی پر یوې وچو کې انتخابات کیږي زبید نور برخو په څیر په ټانک کې کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسی د ټانک چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړي دي او د شفاف انتخاباتو لپاره له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي
د ټانک ضلع ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دی ډیپټی کمشنر محمد شعیب پدغي براکشه ویایي
چې کوم موږ په لوخ
سټېشن دا غیر پارا د سکیورټي بندوبست دا غیر پارا د پولینګ سټاف بندوبست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د مونږه فاند ریکوایر دی هغه مونږه پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند مونږه تر وخت ریلیز شي دا وی چې سکیورټي کیمراز دی هغه به شي ریمز چې کوم سکولونو کې کم یا سټېشن کې د ډېبل د مازورانو د پارا ریم ضرورت ریم پکې چې کوم دا پوره شي دا دغه رنګ چې په کوم پولینګ سټېشن کې
د ټانګ ضلع قومی اسمبلی نشست این اے در سالویشت آزود امیدوار عبداللہ ننگیال په ضلع کښې د خپل کمپین په برا کښې مشال ریډیو ته وویل
نارا دا نمول بری امن خبر کو او ترکه پاره با پلی جدو جای ان شاء الله جاری په باخیل کلی شي ته تور شي ګره بوټه شي واده ما باد شي پروګرامونو نو آش په خیر سره وسو حکومت نو مدا غشتنه د چي فری اند فیر الیکشن دی وسی او چې څه قسم خلکو پایش تا پیغ بنیاد باندې دی چې څوک خلک په شي او د پاس کړي
د ټانګ ضلع قومی اسمبلی نشست این اے در سالویشت انتخابات د پورا در سوا در پنجوس پولنگ سٹیشنینا بنے و در لاکا دوا نوی زرا دوا سوا چویر لاس ووٹرون و دخپل ووٹ آکا استعمالاوی و د صوبائی اسمبلی نشست پی کے یو سل او تا بنے یو سل او وا نوی پولنگ سٹیشنینا بنے دوا لاکا چویر ویز زرا او تا سوا نا چالویشت ووٹرون و دخپل ووٹ آکا استعمالاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان خزانه وزارت د پټرول په نرخ کې د یو لیټر پر سر د 8 روپیو کمی راوستي دي. وزارت د جنوري په 14مه په جاری کړې اعلامیه کې ویلي چې د ډیزل نرخ یې نه دی کم کړی، خو بلخوا بیا د بجلی د تنظیم لقامي ادارې نه پراسخه د یو یونټ پر سر په بجلی کې د 5 روپیو 35 پیسو ګرانول غوښتنه کړې ده. ولس وایي چې د پټرول په بای کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. حکومت خپل پالیسی ته بیا کتنه وکړي او ولس ته دې اسانتیاوي ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
د جنوري په 14مه د پاکستان نگران حکومت د پټرولو په نرخ کې 8 روپۍ کمې راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پټرولو د یو لیټر نرخ یې 275 روپو ته راکوس کړی او د ډیزلو نرخ 215 روپے دے. پا مردان کی دا سوارلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تر اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانیزی زکا چی دا پیٹرولو 8 روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکلی.
اوس 8 روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خفا کر دی چی دویم 10 روپے کرے کما کی او 220 والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زګه چې هغه دا 7000-8000 روپو پېښور انا جانا خوري، خو زما دي افسرانو ته خواسته چې دوی دې د روډ سروې وکړي دغه متعلق دي نرخنامه ورکوي کو دا کرے 150 روپۍ هم زمنګ ته غاړه زاده د کو برو.
بل خو د جنوري په 15مه د پاکستان سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د بجلی ادارې نپرا ته د بجلی په نرخ کې د سیواوالی غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې بجلی دي 15 روپۍ او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نپرا اداري ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په 1.5 کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصلې سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غوندې نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي، نو چونکې ما 8 روپۍ بچ کړې او دا د چې بجلی راته 15 روپۍ ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دی نه سبا چونکې ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر او بو ګرمولو د پاره د دې سیزون ډیر تکلیفي په دې موسم کې، نو چې کوم ما التا 8 روپۍ بچ کړي نو هغه په نسبت بدلتا 100 روپۍ ما نقصان وکړ. نو زه خو کدا وګورم دا د حکومت ډیر غلط پالیسی دا چې یو طرف ته شی ارزان کی نو موږ ته بل شی ګران کی.
دا مردان اوسیدونکو شهزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د خوراکي شیانو په نرخونو او کرایانو کې هم کمی ودی
ردی ندا سے اندازہ لگی جی لگی اس اڑو سفیدا ہونا کڑا لگا جی کہ یو طرف تو مثال پیٹرول ارزان شو بل طرف تو چکم دے دے بجلی اس پیٹرول کو ٹک دے ہر چیز ضرورت کی ریش خود ڈیر دا سے خلق شش غی پیٹرول ضرورت کی دین شی بجلی ضرورت تے نو پکار دار چ بجلی ارزان کی پیٹرول کو خپل جی ٹکو لگی او سیو نظام روانو
دا پاکستان دے شماریات او ادارے دا روان کال دے جنوری دا میاش پخپل رپورٹ کی ویلیو تے کال 2000 دی رشتم کی تے گرانے شرحہ 1.5% تا رسیدلی وا ادارہ زیاتوی چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري او زو د ماحولیات پر لور. د اقلیمي یا موسمیاتي بدلون پوهان وایي چې کله یوې خوا د نړۍ پر کچ تودوخه زیاته سوي، نو له بلې خوا په دې اړه د پاکستان د حکومت او هم د ولس بې غوري د دې لامل سوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واورې ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخامخ سي. د دوی په خبره کې د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نسول، نو د موسمي بدلون د نور خرابو اثرات تر څنګ پاکستان د خوراک لکمشت او وچکالي په څیر ستونزو سره مخامخ سي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه ده چې زرخیز کې ځای کیږي، د وور غټان ویل کیږي او په غټه کچا سیلابونه راځي. دی وای د نړیوال تودوخې لوجه په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا ګلیشیر زیاده وور غټان د خطرو سره مخ دي او په تیزی سره ویل کیږي، نو پر اتمکی کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د غټانو د ویل کیدو د اثراتو په خپل وای
ګلیشیر زمونږ لپاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کی وشی نو دا سٹور شی دغه د کی وور پرتوی او دا په مزه مزه وی لیکيږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقه لپاره د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چون کې ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فریک دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دی، شروع دی. دا یونائیټیډ نیشن یو رپورٹ دی چې آئی کې وایي چې دو سال وخت پورې گلیشیئرز داسې دی پاکستان کې چې هغه په ویل کېدو باندې شروع شوی دا.
هم پیښور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې استاد ډاکټر محمد علی وایي چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیئرز خوندي نه ساتلو له وجې ځنګلونه، پدې کې موجود ځناور او د کر کروندې ځمکو ته هم ډیر زیان رسیږي.
سیلاب هم لاندې راشي او بل د فیوچر د پرته ته اوبه هم کمیږي، نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي. ادینه علاوه چې کوم بایوډایورسټی د لکه داسې خصوصي ځناور دي چې هغوی ژوند ته خطر ده، هغه ختمیږي. مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو، هغه هم ختمیږي. نو اوورال په سوسایټي باندې، په ملک باندې، په علاقه باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي شي.
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې څه ګامونه پورته کوي، نو د خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تصوبی په ټاکلې شوی شپږو غرزو علاقو کې د گلیشیرز ویل کېدو او د هغې له وجې کېدونکي زیان د مخنیوي او د ځمکې خویدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خاورې او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې باب له مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پختونخوا کې یو څو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګه گلیشیر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړې ده. د سیلاب نه بچ کېدو لپاره هلته بندونه وهو چې ځمکې او ورسره ورسره آبادی چې کوم ده هغه ته تحفظ ملاو شي. ډېرې زیاتې داسې منصوبې چلیږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم ده دا ریسټور کوو، هلته واپس ژوند راوړو چې د غرونو ته خپل شینوالی ملاو شي، هلته دا کم د غرونو آبادی ده هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي، هغه ته یو بل زندگی ملاو شي. نو داسې موږ آی منصوبې تحت موږ هلته مایکرو واټر شیډز جوړ داغه ټول نغټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقې جوړې شي چې موږ د سادین هم وایو هغه شړی چې کم دی هغه منګه بدلو زریزم کوته هغه کې منګه ونه نالو.
د ماحولیاتو خبره په هانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دي چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغلته خزل غورځولو او د ونو د وهلو نه ډډ وکړي، کوم چې په موسمي بدلون کې یو مثبت کردار لوبول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل سو. د نوموړي په تلین غونډه کې د پښتون ملت پالنې، جمهوریت او بشري حقوقو په برخه کې د هغه مبارزې ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړل سوې. عبداللطیف افریدی تیر کال د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې د نن د هغه د کورنۍ د دښمنۍ پر اساس د ډزو په پیښه کې وژل سوی و. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جنوري په 14 نیټه د تلین د منځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت افریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان و چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي.
ارمان چې کم و غدا و چې د پښتنو سره زیاتی روان دي په دې وطن کې، د دې چې کم د یوازینی دا چې دا د پښتنو ټول مشران، د سیاسي مشران دا سره راغونډ شي. په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پسې روان شو.
له بلوچستانه دې غونډې ته راغلي د ارواښاد عبداللطیف افریدی ملګري ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت رومړ ډک نه کو هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا زوریدي تر زده د په بیٹه کې ورسره ناسو. دا مسلې چې موږ وچېړلې درته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا گیټ کې و کیلو دماکه وسوله، خو دا غو چې ما موټر ودروي زه په بیٹه کې نه وتم ا دماکه هلته وسوه. خدور کش کې په دې دماکه کې زما د وجود یو غوښه نه وای پیدا شوی، زما هیڅ خبر نه وای، یعنی دوني زوریدي تر دا حد زهیر سوی. لطیف لالا
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه په خپل د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې و دا په دې پېښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته، د دوی کتابونه چاپول، د دې سیال په دې ټوله لروبر وطن کې نه لیدل کېږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګری داسې و چې د هغوی سره به د سمیسټر پیسونه نه وو، نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا له وروستو لطیف لالا به ما ته ویل چې ته راځه ما خپل وخت مه ضایع کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط مال راځي زه دا کار کوم. زه د دې گواه یم، زما د خپل سترګې د دې گواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجن یا بنه پیجن بیا کبه د جلال آباد کبه د کابل کبه د کندارو کبه د کوټه کبه پریدای کبه یوسفزای کارڅوک د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دلیدلې.
عبداللطیف افریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوریت غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش افریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او د مارشل لا کی اول جیل تیر کړو بالکل ماتی ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کی واشولو بیا د اغې نه پس د جول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کی لطیف لاله کوم به زرینیم کاله ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته دا ویلو یې په خبر جیل کې پاتې شوی ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوی ما په هری پور کې پاتې شوی ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په ایمرجنسی کې لطیف لاله عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شوی او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14 نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.